ستړي مشي او سهار مو په خیر. د سه شنبه یا نهه ورځ او د 2015 کال د ستمبر 28 نیټه ده. دا مهال دلته په پراګ کې د سهار شپږ، په پېښور کې د سهار نهه او په کابل کې د سهار اته نیمې بجې دي. له همدې شېبې د مشال لډیو د نن ورځې خپرونې پیل شوې. په روانه خپرونه کې زه نجیب عامر مو کوربه یم. مخکې تر دې چې راپورونه در وپېژنو، راځئ د دې مهال تازه خبرونو ته غوږ شو. پېښور ته د حاجیانو د ستنېدو لړۍ روانه ده. پرون لومړی الوتکه کې 300 حاجیان ستانه شول. افغان چارواکي وایي د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره مهم تدابیر نیسي. او په بغداد کې بمی چاودنې 2 کسان وژلي او 3 ژوبل کړي دي. پوره خبرونه. د پاکستاني حاجیانو لومړی الوتکه پرون پېښور ته ورسېده. د پی آی ای په دغه الوتکه کې 309 حاجیان سپاره. په دغه الوتکه کې پېښور ته رسېدلي حاجیان وایي د دوی د الوتکې پرواز څو وارې وځنډېده چې له وجې دوی پریشانه وو. د حاجیانو د استقبال لپاره د دوی کورنۍ په ګلونو سینګار کړي موټرونه د باچا خان نړیوال هوایي ډګر ته وړي. خو دغه خلک وایي د پولیسو د هوایي ډګر د چارواکو رویه ورسره مناسبه نه ده. سخ کال په سعودي عربستان کې په 2 حادثو کې ګڼ شمېر پاکستانیان هم وفات شوي دي. د پاکستان د مذهبي امور وزیر سردار محمد یوسف وایي د مینا په پېښه کې د مړو شوو پاکستاني حاجیانو میره 200 ته رسیدلی او په دې سربیره 25 نور لا هم ترې تم دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي په چین او هسکا مینا ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو تیاری نیسي او هغه رپورټونه ردوي چې وایي دا ولایت د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش تر شدید ګواښ لاندې دی. د ننګرهار د ملي امنیت ریاست مرستیال اسدالله فرایي پرون خبریالانو ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې ولایت امنیت ټینګولی شي. فراهي وایي امنیتي ادارو موافقه کړې او ټولو پوستو ته به امر وکړي چې هیڅ وسلوالې غیر مسؤلي ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې په ښار کې پوځي تمرینونه ترسره کړي. په ننګرهار کې د ملي اردو چارواکي وایي په کوټ ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو ته سخته ضربه ورکړل شوې، ښوونځي پرانستل شوي او حکومتي ادارې بېرته فعالې شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره تدابیر نیولي او ډیر زر به د ښار وضعیت بدل شي. د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال او د کورنیو چارو وزارت مرستیال وزیر پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې پر کندوز ښار په پرونۍ حمله کې بهرنیو وسلوالو او تروریستي ډلو لاس درلود. د کورنیو چارو مرستیال وزیر محمد ایوب سلنګي وویل د ښار د بیرته نیولو لپاره جدي تدابیر نیول شوي دي. د افغانستان د ملي امنیتي ستوای پر کندوز ښار په حمله کې د القاعده ډلې، د ازبکستان اسلامي تحریک او نورو بهرنیو وسلوالو لاس درلود. د کندوز ښار په جګړه کې د ملکي تلفاتو په اړه دقیق رپورت نشته. امنیتي چارواکو پرون وویل چې د ښار د سرو زرو مارکیټ، د خلکو دوکانونه او سرایونه چور شوي دي. خو د وسلوالو طالبانو نوي مشر مولا اختر محمد منصور ته په منصوبه اعلامیه کې پر کندوز ښاریانو غږ شوی چې د خپل امنیت او خپلو شتمنیو په اړه دې اندېښنه نه کوي. بل پلو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیست انټرنیشنل په کندوز کې د جګړې په ښکېلو خواوو غږ کړی چې د ملکي خلکو امنیت ته پام وکړي. د دې سازمان د آسیا د چارو مطبوعاتي مسؤول الف بلومکویست پرون دوشنبه مشال لډیو ته وویل چې وسلوال طالبان او افغان امنیتي ځواکونه باید د نړیوالو قوانینو پر اساس د ملکي خلکو د امنیت ډاډ ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي پر هغو خلکو چې په مستقیم ډول په جګړه کې ونډه نه لري حملې جنګي جنایت ګڼل کېږي. دې سازمان اندېښنه څرګنده کړه چې وسلوال طالبان د کندوز ښار ملکي روغتون ته ننوتي او خبرداری ورکړه چې روغتونونه د نړیوالو قوانینو پر اساس د امن ځای ګڼل کېږي چې له حملې باید وساتل شي. نوموړي سازمان د افغانستان پر حکومت غږ وکړ چې د ملکي خلکو د امنیت د خوندي کولو لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي. تاسو له مشال لډیو خبرونه اورئ. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي چې په افغانستان او عراق کې له ډیموکراسۍ سره د مرستې په څیر په سوریه یا شام او یمن کې هم د ډیموکراسۍ د ټینګول لپاره کومک ته تیار دی. روحاني پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې وویل چې هیواد په منځني ختیځ کې د تروریزم د ریښو د ایستلو لپاره همکارۍ ته چمتو دی. روحاني په منځني ختیځ کې د روان کړکیچ پړه پر امریکا واچوله او ویل چې امریکا د اسرائیل د ملاتړ کوي او په افغانستان او عراق کې مداخله کړې ده. نوموړي زیاته کړه دا باید هیر نه کړل شي چې د نن جګړې تباهۍ او ویرې د پرون د اشغال پوځي مداخلې او یرغل پایلې دي. د عراق د پلازمینې بغداد په یو مصروفه تجارتي ولسوالۍ کې ځایي پولیس او طبي سرچینې وایي د موټر بم په یوه چاودنه کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي. د پولیس یو ډګروال وایي په دې چاودنه کې چې د رستورانتونو او مشروباتو په یو بازار کې وشوه اته تنه نور ژوبل شوي هم دي. چاودنه په بتاوین سیمه کې شوې چېرته چې سنیان او شیعهګان ګډ ژوند کوي. په سملاسي ډول چا د پیښې ذمهواري قبوله کړې نه ده. تر دې وړاندې دا ډول اکثرو پیښو ذمهواري د اسلامي دولت وسلوالې ډلې قبلوله. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هغه شام ته د خپل هیواد ځمکني ځواکونه ناستوي، خو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د هوایي ځواک د برخې جوړېدو په اړه مثبت نظر لري. تر دوه کاله ځنډ وروسته د امریکا او روسیې ولسمشرانو په نیویارک کې د لیدلو پر مهال د شام او یوکرین په حالاتو خبرې وکړې. په دې موقعه ولادیمیر پوتین وویل د بشار الاسد ځواکونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جنګ کې برخه اخلي او ملاتړ یې نه کول ستره اشتباه ده. نوموړي زیاته کړه د بشار الاسد د ګوښه کېدو په اړه هره فیصله باید د شام ولس وکړي. بل پلو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل ځینې نړیوال طاقتونه د شام په ملاتړ کولو داسې برخود کوي چې د نړیوال قانون د جمهوریت له اصولو او د بشري حقونو څخه په ټکر کې ودرېږي. نوموړي زیاته کړه امریکا دې ته تیار ده چې د روسیې او د ایران سره په ګډه د شام د شخړې د ختمولو لپاره کار وکړي، خو د دې لپاره به دا ضروري وي چې د اسد نه د واک د انتقال په اړه خبرې وشي. او د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې د 2015 کال پورې د نړۍ له جوهري وسلو پاکه کړي. نوموړي پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال وویل په 21مه پیړۍ کې د نړۍ د انسانانو ستر مقصد باید دا وي چې نړۍ له جوهري وسلو پاکه کړی شي. دا تر دې مهاله د مشال اډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا او سهار مو پخیر. په دې خبرونه کې په بیلابیلو موضوعاتو باندې د راپورونه او مرکې لرو. تفصیل یې داسې ده. له سعودي عربستانه د پاکستاني حاجیانو د ستنېدو لړۍ روانه ده. پرون پېښور ته هم یو الوتکه ورسېده، خو حاجیان وایي افغان چارواکي وایي د کندوز ولایت د بیا نیولو جدي هڅې روانې دي.
دغه ولایت ډېر یو ورکی ولایت ده، د ساتنې ځای خپله مخالفینو ته نشي کېدلی. دغه مناطق ډېر زر تخلیه کېږي او ډېر زر تصفیه ده. عزیز حکومت،
دا د یو کارپو غږ دی او ترې مو پوښتلي چې ولې طالبانو کندوز ته مخه وکړه. هلته د ننګرهار چارواکي وایي د داعش پر ضد کوټلي عملیات روان دي.
اچین ولسوالۍ کې زموږ ګډو ځواکونو د داعش 15 نفر وژل شوي دي. اچینو د بالاو ولسوالیو کې چې د داعش حضور بالکل قطع کړو.
په دې سربیره د هند او پاکستان او همدارنګه د روسیې او امریکې د اړیکو په اړه هم راپور نه درته لرو. بدرګه مو کړئ. اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، سعودي عربستان نه د زیارت کوونکو یا د حاجیانو د بیرته ستنېدو لړۍ روانه ده. پرون پاکستان ته څو پروازونه وشول چې یوه الوتکه هم د پېښور باچا خان هوایي ډګر ته ورسېده. په دغه الوتکه کې له 300 زیات حاجیان سپاره وو. زموږ خبریاله رابعه اکرم خان همدا شېبه له اسلام آباده د ټلیفون په کرخه راسره ده. رابعه اکرم خان، نور تفصیل تاسو سره څه دی؟ نن به هم دغه لړۍ روانه وي؟
بالکل، د حاجیانو د راتګ سلسله چې ده هغه شروع شوې ده او د پاکستان په مختلفو ایرپورټونو لکه اسلام آباد شو، لاهور شو، پېښور شو، کوټه شو، دې ته به دي چې دی راځي. او د دې نه علاوه نجیب امیر د پاکستان د مذهبي امور وزیر سردار محمد یوسف تېره ورځ ویلي دي چې د مینا په سانحه کې د مړه شوو پاکستاني حاجیانو شمېر چې دی هغه 250 ته ورسېد او اوس هم له 26 چې دي لا دره کې دي. او د دې نه علاوه چې کم 15 جوبل شوي حاجیان دي، نو داغي په هسپتالو هغه سعودي عرب هسپتالونو کې علاج روان دي او کم چې لا درکه حاجیان دي نو داغي د لټون لپاره کوشونه هم روان دي. نجیب ددینا مخکې چې دی د پاکستان حکومت لاړه مقرر کړی شوې خصوصي زیان ډاکټر طارق فضل چودھری په اسلام آباد کې په یو پریس کانفرنس کې ویلي دي چې د مینا په حادثه کې د مړو جوبه شو حاجیانو لپاره حکومت د خصوصي امداد اعلان کړی دی. د مړو شو لپاره به چې دی هغه 2-3 لکه او د جوبه شو لپاره به د 2 لکه روپۍ چې کوم دی هغه دی ورکوي. د ده په وینا چې د حج مشن سرته څنګه ورسیږي نو حکومت به د متاثره کورونو 2 یا 3 کسان عمرې لپاره هم لېږي. د دې نه علاوه د هم وویل چې د حکومت په کوشونو 288 پاکستاني حاجیان کورونو سره رابطه کړی ده. خصوصي زیان طارق فضل چودھری پریس کانفرنس ته وینا و چې د مینا حادثې مجموعي د مړینې شمېره لکه د ټول ملکونو چې څومره جوړېږي کوم حاجیان چې تللي هغه 111 ته ده رسېدلې ده او په دې حادثه کې د مړه شوو د خاورو ته د سپارلو فیصله به د سعودي عرب حکومت چې دی هغه نن کوي.
ډېره زیاته مننه زموږ خبریال رابع کرم خان وه چې په تفصیل سره یې تاسو ته معلومات درکړل چې د پاکستان د مذهبي امورو وزیر د پمینا په حادثه کې د مړو شو پاکستانی حجاجو پاړه سویلی. بیا هم همدغه موضوع سیړو له پېښور همدا شیبه زموږ همکار غلام غوث را سره د ټلیفون په کرښه دی. غلام غوث سهار په خیر. ډېره زیاته مننه غلام غوث. تاسو خو پرون بچا خانه وایي ډګر ته چې کوم الوتکه راکوزه شوه او هلته حاجیان راغلي وو د هغوی خپلوان راغلي وو د هغوی سره مو خبرې وکړلې. دغو خلکو ځینو ستونزو ته اشاره کوله چې د دوی پرواز بار بار ځنډېده او نور ستونزې هم وې. ځینو وی چې د دوی هغه سامانونه چې دی هغه نه دی غوټې نه دی را رسېدلې. په دې اړه چارواکي څه وایي تاسو که خبرې ورسره شوي؟
جی بالکل نجیب امیر صاحب، دغه لړکی چې کوم دغه د پرون چې کوم لومړی پرواز را ورسېدو پېښور ته، نو دغه د پی آی ای د پاکستان انټرنیشنل ایرلاینز دغه الوتکه وه او دغه لړکی مونږ د پی آی ای د چارواکو سره خبرې اترې وکړې. هغې دا وایي چې دغه اصل کې په جدې ته په رارسېدو کې چې کوم د جدې دغه دی هوایي ډګر دی هلته په سعودي عرب کې، نو هلته کې حاجیان لیټ راورسي د تاخیر ښکار شي، نو په دغه وجه دغه پروازونه دغه کېږي ځنډېږي او هغې هلته کې چې په سعودي عرب کې کوم دغه دي حاجیان دي هغې ته هدایت جاري کړي دي چې تاسو اته ګنټې مخکې ځان هلته کې دغه کوئ، خپل جدې چې کوم دغه دی ایرپورټ دی هلته کې ځان رارسوئ. خو بیا هم چې کوم دغه دي حاجیان دي، نو هغه د دې انتظاماتو نه مطمئن نه ښکارېدل. هغې د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې دا وویل چې جدې ته چې کوم هغې په بالکل په وخت رسېدلي دي، خو دوی په خپله لکه دغه انتظامات سم نه دي کړي، نو په دغه وجه باندې د هغو دغه پرونی چې کوم لومړی پرواز و هغه ته پېښور ته، نو هغه شاوخوا 8 ګنټې لیټ را ورسېدو. 2-3 پېړۍ چې کوم دی، نو د دې وخت چې کوم دی، نو هغه بدل شو. بیا د هغې سره چې کوم سامانونه او د هغې کوم دغه غوټي وې یا د زمزم اوبه وې د هغې سره یا نور چې کوم دغه سامانونه وو، نو هغه هم ځینې حاجیانو چې کوم دی نو شکایت کوو چې هغې ته میلاو نه شو. او بیا په بهر راوتو کې چې کوم دی، نو په باچا خان هوایي ډګر باندې ډېر زیات دغه دی تکلیف دی. یو ستونزه نجیب امیر دا ده چې کوم زمونږ د سیمو دا خلک راځي، نو هغې دغه د حاجیانو لپاره ګاډي دغه کړي ښایسته کړي، هغې باندې غولونه او مختلف دغه لګولي وي، نو دغه ښایسته کړي او ګاډي چې کوم دي، نو هغې هلته کې ایرپورټ ته یا هوایي ډګر ته نه پرېږدي. او نو هغې بیا دغه چې کوم خپل خپلوان دي او کوم د حاجیانو دغه لپاره راغلي خلک، نو هغې بیا ایرپورټ ته تن نه بل یو ساده ګاډي ولېږي چې په هغې کې دغه غولونه او دغه کیسې مېسې نه وي.
تاسو قدم را ته وایي چې نن یا سبا هم د حاجیانو کومه بل الوتکه پېښور ته رارسېږي؟
جی بالکل، دا چې کوم د چارواکو سره ما خبرې اترې وکړلې، نو د 8 اکتوبر پورې چې کوم دی، نو دغه د حاجیانو سره تګ لړۍ چې کوم دی، نو دا به هم په پېښور باندې هوایي ډګر باندې هم دوام لري، په اسلام آباد کراچۍ چې کوم دغه دي یا د لاهور چې کوم نظري هوایي ډګرونه دي نو هلته به رارسي. دا به د اتیشتم اکتوبر پورې دغه دوام لري او نن هم ځینې الوتکې چې کوم دي په سپارې کې تیاري هم دغه شامل دی او ورسره سعودي ایرلاینز یا نور نږدې چې کوم د شخصي کمپنو دغه دي ایرلاینز دي یا د نورو هیوادونو ایرلاینز دي نو هغه به دوام لري.
ډېره زیاته مننه د مشال راډیو خبریال غلام غوس له پېښوره نیخ په نیغه راسره او تاسو ته معلومات درکول چې د حاجیانو د ستنېدو لړۍ چیرته ورسېده. له یوې دمې وروسته د پېښور ته د رسېدلو سو حاجیانو غږ درته دراوړو.
مانو فضل واحد دغه مومن جان سره تعلق لرم مونږ ډیر زیات ډیر کوله وسمره نه غوټه پاتې ده او بس دا مصالح مونږ ډیر زیات دي بس هغه یو ټیکل راکړه چې مونږ سبا یا بل سبا را
نه ان ته چې تاسو تللې د جدي ایرپورټ ته نو څه صورتيالو
په خپل تنظیمات برابر وجه دي چې راځي خو بیا په جدا کې مونږ ډیر زیات ډیر کوله خپل ټیم باندې فلایټ هم راندل دي او کوم یو بچ فلایټ او بیا چې کوم دی بس هغه ټیم راندل وس پاتې پیغام کوم را دي تم دې انتظار وکړو انتظار
څو ګنټه لیټ شو فلایټ
یره جی بس په کوم یو بچ نه اوسه پوری کوشش کوي
تقریباً
روان دے منگ دلی لطیف آبادی سار نہ راغلی بدا جین زوانہ کل لس بجے ٹیم شی وز داد دو لس بجے ٹیم اور کڑے برا غلی دا جینو پا انتظار کیا اشپک بجی ٹیم خود دلے اشپک بجی رالو بے رات ازوانا دا غک چے لس بجی دی نو اس بارہ بجی دی بس پا دی روٹونو تا ولاڑیا
پی خور تر رسیدلی حاجیان دا کمستونزو سر مختی او دا دوی استقبال تا ورغلی خلق سوائی دا تاسو دا خبری واوری دی زمان همکار غلام غوست دوی سر غگی دلو.
دا مشال ریڈیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
حجرا
په درې نیمه بجو
سروه
په سلور نیمه بجو.
د افغانستان امنیتی چارواکي وایي د کندوز پر خار هوایی عملیات پیل شوي او ډیر ضربا له وسلوالو طالبانو بیرته ونیول شي. د افغانستان د ملي اردو د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد پرون په کابل کې د کورنیو چارو د وزارت له مرستیال جنرال محمد ایوب سلنګي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د کندوز خار شاوخوا ټولې سیمې د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي او د خار د نیولو لپاره په جدي ترتیباتو لګیا دي. د دې خبري غونډې نور جزئیات د فرشته جلال زی پر رپورٹ کی.
د افغانستان حکومت پر کندوز ښار پرونی حمله تروریستي عمل غنیا وای چې په دې حمله کې د القاعده شبکې د ازبکستان د اسلامي تحریک وسوالو او نورو بهرنیو جنگیالو برخه درلوده. د افغانستان د پاوځ د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې پر کندوز ښار پرونی حمله یوازې په کندوز کې وسلوالو طالبانو نه ده کړې بلکې له بیلابیلو سیمو وسلوال او د بهرنیو هیوادونو یو شمېر ډلې په دې پیښه کې لاس لري.
برای همشهریان عزیز خود اطمینان میتیم که وضعیتی که پیش آمده قابل تحمل نیست و
دای وای مش خپل ټول خلکو ته ډاډ ورکو چې دا وضعیت تسمل ور نه دی او ډیر ژر به بدل شي او د کندوز شار خلک به برته خپل آرام ژوند تر راوګرځي. اوس مهال د کندوز په ټولو ولسوالو او کمربندي سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي چې ځانګړي دندې ورته سپارل شوې دي. جنرال مراد زیاته کړه چې د کندوز په بالایسار، خانآباد، رحمت آباد، ګورتیپا، یرګناک پل، رحمت بای، قلیزال، میدانی هوایی او داسې نورو شاوخوا سیمو کې کافي امنیتي ځواکونه موجود دي. د لوی درستیز د مرستیال په حواله د کندوز ښار په شاوخوا سیمو کې امنیتي تدابیر نیول سوي او ډیر ژر به د ښار وضعیت بدل شي. جنرال مراد هغه رپورټونه هم رد کړل چې وایي پر کندوز ښار د وسلوالو تر حملې وروسته د امنیتي ځواکونو په وخت ناتړ نه دی شوی. په همدې خبري غونډه کې پرون د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال محمد ایوب سالنګي وویل چې امنیتي ځواکونه د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره مجبور شوي وو چې په احتیاط حرکت وکړي او له دې امله نه دي توانېدلي چې د وسلوالو د مخنیوي لپاره په خلاص لاس پوځي عملیات ترسره کړي. ښاغلی سالنګي وویل پر کندوز حمله ترورستانو کړی و او له بهرای ملاتړ شوی دی.
یو قسمت مشکلاتی کې د ولایت
هغه ستونزې چې په کندوز کې رامنځته شوی په شار کې وضعیت بدل کړی دی. موږ باید په دې سیمه کې خپل اهداف په جدیت وڅارو. حکومت دې وضعیت ته جدي او هر اړخیزه کتنه کوي او امنیتي ځواکونه په سیمه کې ځای پر ځای دي. هغه څه چې موږ ته ډېر اهمیت لري د ملکي خلکو د تلفاتو مخنیوی دی. هر اقدام به د ملکي خلکو د امنیت لپاره پام کې نیولو سره ترسره کیږي. افغان چارواکي وایي چې د کندوز ښار تر سقوط وروسته وسلوالو د ښار د سرو زرو مارکیټ د خلکو کورونه او دوکانونه چور کړي دي او د خلکو په کورونه او سرایونو کې مورچلې جوړې کړي دي. د کندوز ښار د سقوط په اړه ګڼ شمېر پوښتنې شته.
د فرشتې جلالزی راپور ما اورېده. خو وسلوال طالبان څرنګه توانېدلی چې د کندوز ښار ونیسي او د کندوز ښار د نیولو هدف پسو؟ آیا وسلوال طالبان کولی شي چې دا ښار وساتي؟ د افغانستان د پوځي چارو یو کارپوه جنرال امرالله امان سره زموږ همکار فرشتې جلالزی خبرې کړې.
د جغرافیوي له لحاظه یو استراتیژیکي ولایت ده چې دوه ولایته تر شا پاتې کېږي او دوه ولایته هم تر مخه پاتې کېږي. دا ولایت یو مرکزي ولایت کېږي، اما له لحاظ د بود مسافې وړکی ترین ولایت په دغه ټولو شمال شرق او خپله د شمال کې. دغه ولایت ډېر یو وړکی ولایت ده. د ساتنې ځای خپله مخالفین ته نشي کېدلی. دې تکرارومه چې د جغرافیوي له لحاظه دا ولایت ساتنې نه ده. دغه ولایت او دغه مابین د ښار کې چې طالبانو سره ننوتلي دي، خصوصا همدغه د غربي قسمتونه چې را ننوتلي دي، د چاردرې له خوا نه راغلي، د کلنجار له خوا نه راغلي دي، دغه مناطق ډېر زر تخلیه کېږي او ډېر زر تصفیه ده. عزیز دي قوتونه زیات دي پکې. هلته د دوه ولایتونو چې بدخشان او تخار ده، دلته سمنګان او بغلان او مزار ده، دغه ځایونه چې قوتونه بېرته راټول کړي، ریزرو قوتونه هم د کندوز د ولایت بس کېږي، امکان لري. د دې باور لرم چې دا بالمثل عمل باید حکومت دې زر ورته وکړي لپاره د عاجز حیثیت خپل. ولې دوی دوه هدف درلودل؟ یو هدف دا و چې دوی ډېر اشد باندو ته نیول شوي وو، په استخباراتي لوبه کې او په جنګي لوبه کې دوی ونیول شول. دلته بندیانو په زندان کې 1300 د دوی دلته بندیانو فقط زیات کوشش وکړو چې دغه محبس نه د دوی هماغه کسان بېرته خوشي شي. او په زمین کې هم هغه اول هدف چې تاسو ویل چې دوی قبل ته تمثيل کې د نور لپاره دا د کلیو شې دي چې خاطر
د افغانستان حکومت د دې نه څه د کولای شي.
دوی باید اول قوتو ما هنګي ته زښت زیاته توجه وکړي. یو او بل اعتماد پر هغه کډرونه باندې باید وشي چې په راستي کډرو کې قرار پیدا کړي. دوه او اعتماد پر کشمیر او پورو باندې غفلت شوی ده. په استخباراتي څانګه باندې ډېر زیات غفلت شوی ده. دغه یو شدید ټکان و چې د سیاسي او نظامي ادارې د افغانستان سره ورکړ شو او دوی باید ډېر آګاهانه په دې باندې عمل وکړي.
خلک وایي چې کېدای شي چې دا به نو د افغانستان په نورو ولایتونو کې یو لاره پرانیزي. هغه وایي جرأت به ورکړي نورو طالبانو ته.
دا نوې خبره نه ده. تاسو وګورئ د سنګین ولسوالۍ وګورئ چې دوه د کندوز ولایت قدر مساحت لري او دا د جنگ دغه جنگ چې دوی جنگ نه ده. دا د ترپ خراب جنگ ده. څه د سیده چې دوامدار نه دي چې دسې ولې دوی نقاط په سیګر دي تاکتیکي عملونه سره ډېر سخت مشاورین د استخباراتي د منطقې او نظامیان د منطقې دي سره دوی ګوري او چېرته ټول مصطفوي او بل چېرته مخکې مې دغه پاکستان دولت څه نظامي اداره ده او څه استخباراتي ادارې دي. دوی باید له سره یو تجدید نظر ورته وکړي او خپل څه او خپل استخباراتي عملیات څه او خپل کشفي ارات باندې ډېر زیات.
جنرال صاحب، تاسو د افغانستان په حکومت کې ځینې مسایلو ته اشاره وکړه په امنیتي ځواکونو کې. فکر کوي له دننه به ځینې کړیو له دوی سره مرسته کړې وي چې دوی دومره پرمختګ وکړي؟
دا خو ما اشاره وکړه چې په دې باندې پوهېږم چې دلته لاسونه شته ده، هماغه تور لاسونه کار هم بیا کوي او دا مخکې له وخته ده چې توضیح کړم. بیا هم اشاره مې په دې ته وکړه چې د افغانستان استخباراتي څانګې به په دې کې سخت متوجه اوسي. دای کی هغه کسان چې دلته په حکومت او دوی د نسلونو مارګر دي او دوی روابط ټینګي.
جنرال امرالله امانو چې د کندوز ښار د سقوط په اړه زموږ د همکار سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو ده.
د ننګرهار امنیتي ادارو د دوشنبه په ورځ په یو ګډه خبري ناسته کې دا وزیرت کړی چې ننګرهار د داعش یا نورو وسلوال ډلو تر تهدید لاندې دی. دوی وایي د ننګرهار په بېلابېلو ولسوالیو کې افغان ځواکونه د نوموړې وسلوالې ډلې پر ضد عملیات کوي او لسګونه وسلوالې وژلې هم دي. نور حال د جلال آباد نه د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
په دغه ګډه امنیتي خبري ناسته کې د ننګرهار امنیتي چارواکو وویل چې دوی دا ورتیا لري چې د دغه ولایت د ټولو سیمو امنیت خوندي وساتي. د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد وویل چې د تیر یک شنبه په ورځې په اچین ولسوالۍ کې داعش وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله واړوله او د دوی ملي ځواکونه تیار دي چې د کوټ په څیر نورې ولسوالۍ هم د وسلوالو له شتون څخه پاکې کړي.
تېره ورځ تاسو ولیدل چې اچین ولسوالۍ کې زموږ ګډو ځواکونو د داعش وسلوال ډلې چې هغه د هر چا وي که د ډیورند د کرښې دا خوا راغلي وي که د دې خوا وي دا مو تقریبا 15 نفره وژل شوي دي. اچینو د بالاو ولسوالیو کې چې د داعش شتون ستا یا حضور لري موږ به د دې حضور بالکل قطع کړو. ولز موږ سره ملاتړ کړی دی.
د ننګرهار د ملي امنیت لومړي مرستیال اسدالله فراهي وویل چې هیچا ته به دا اجازه ورنکړي چې د وسلوالو په ضد په خپل سر لشکرکشي وکړي.
د لشکرکشي دوران تیر دی. دلته فعال اردو وجود لري، دلته فعال پولیس وجود لري، دلته فعال امنیت ملي وجود لري، دلته نظم عامه وجود لري، سرحدي وجود لري. دښمن ته په اچین کې هم په آخري نقطې کې ضربه ورکوي. امنیتي ارګانونه ټول په دې توافق رسېدلي دي، خپلو ټولو چک پوینټو ته به هدایت هم ورکړي چې موږ هېڅ غیر مسؤولې وسلوالو ته اجازه نه ورکوو چې په ښار کې ډېر اسمانه اجرا.
د نوموړي دا څرګندونې د ولسي جرګې د لومړي مرستیال اجي عبدالظاهر قدیر د هغه ګواښ ردعمل و چې ویلي وو که د اختر تر 15 نیټې پورې حکومت په ننګرهار کې د وسلوالو ټغر ټول نه کړ نو دوی به د ولسونو په ملاتړ خپله د جګړې میدان ته راودانګي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
په افغانستان او پاکستان کې وسلوالې ډلې وخت په وخت د رسنیو سره اړیکې نیسي او د خپلو بریدونو په اړه راپورونه ورکوي او د خپرولو ټینګار هم کوي، خو د ځینو پیښو مسؤلیت دوی نه قبلوي. په دې موضوع راپور لرو له یوې دمې وروسته. په افغانستان کې ډېرې وسلوالې ډلې د حکومت پر ضد په جګړه بوختې دي او وخت په وخت دغه ډلې د خپلو بریدونو خبرونه رسنیو ته ورکوي او په خپرولو یې ټینګار هم کوي، خو په ځینو مهمو شخصیتونو او په ولسي خلکو د ځینو بریدونو ذمهواري هیڅ یوه ډله نه قبلوي. تازه پیښه د یک شمې په ورځ د پکتیکا ولایت په خیرکوټ سیمه کې د والیبال په یو میدان کې مخې ته راغله. یوې بمي چاودنې د لوبې د ختمېدو پر مهال لوبغاړو، نندارچیانو او شاوخوا خلکو ته مرګ ژوبله ور واړوله. په دې پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شول او لسګونه نور ژوبل شول، خو طالبانو ویل دا برید دوی نه دی کړی. کومې بلې وسلوالې ډلې هم د برید ذمهواري قبوله کړې نه ده، نو برید بیا چا وکړ؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي مشال لډیو ته داسې وویل:
دغه طالبان دي، دغه تروریستان دي، هغه کسان دي چې د افغانستان د بېګنا خلکو دښمنان دي. طالبان، اقانی، دغه ټول یو شبکې دي، دوی ټول یو دي، دوی هدف یو دی، هغه د افغانستان د خلکو وژنه، د ماشومانو وژنه. نو په ډېرې خواخانۍ سره دا باید ووایو چې زموږ بېګنا خلک هنوز هم دغه دښمنانو په توتو کې شهیدان کیږي.
د پکتیکا ولایت په یحیی خیلو کې تیر کال هم د والیبال د لوبې پر مهال دا ډول برید ترسره شو چې په پایله کې 46 کسان وژل شوي او 90 کسان نور ژوبل شوي وو، خو پوښتنه بیا هم همغه ده چې ولې د دا ډول بریدونو ذمهواري څوک نه قبلوي. خبریال او کارپو رحیم الله یوسفزی په دې اړه وایي:
نو یو خدا ده چې داسې پیښې به مخکې وشولې، نو یو نه یو تنظیم به ذمهداري قبلوله. که یو غټ تنظیم به هغې به غلې پاتې شو، خو یو وړوکی تنظیم یو نوي نوم باندې به هغې ذمهداري قبوله کړه. خو بیا چې زیات د ملک جوبله کېدل، ملکي خلک پکې ووجلې شو، ټپیان شو، یا داسې بېګنا خلک په بازار کې د بسونو په اډه کې، نو بیا به دغه ټول تنظیمونه غلې پاتې شو، هیچا به ذمهداري نه قبلوله. او دا فکر کېده چې ممکن د دا کار همدې خلکو کړي وي، یو نه یو تنظیم کړي وي، خو هغې نه غواړي چې دغه ذمهداري قبول کړي، ځکه چې هغې بیا ډېر مخالفت کېږي. دا ملکي خلک، بېګنا خلک چې مړه شي، د هغې ډېر یو خراب عکس العمل کېږي او خلک بیا ډېر مخالفت کوي، نفرت کوي. دا یو وجه کېدی شي. او بل دا ده چې څه پېښې وشوي، د هغې ذمهداري ځکه نه قبلوي چې دوی بیا پوهېږي چې اوس به یا پاکستان فوج یا افغانستان فوج یا د امریکایان، دوی به بیا زیات کوشش کوي چې دغه تنظیم، د هغې مشران هغې خلاف برید وکړي. دې مختلف وجوهات کېدی شي.
کارپوهان وایي حکومت او وسلوالې ډلې یو بل ښه پیژني او دوی پوهیږي چې کوم برید چا وکړو، خو وسلوالې ډلې یوازې د هغو بریدونو ذمهواري قبلوي چې د حکومتي ځواکونو پر ضد یې ترسره کړی وي، خو که برید ترې په غلطۍ یا په قصده د ولسي خلکو په منځ کې ترسره شو او ګڼ شمېر ولسي کسان پکې مړه او ژوبل شول، نو بیا دوی د هغه برید ذمهواري نه قبلوي.
دا مشال ریډیو ده.
د سهار 9:30 بجې دی. د خبرنو لنډیز ته پام وکړه. پرون پېښور ته له سعودي عربستانه د حاجیانو لومړۍ الوتکه ورسېده. د پی آی اے په دغه الوتکه کې 329 حاجیان سپاره وو. بل پلو د پاکستان د مذهبي امور وزیر سردار محمد یوسف وایي د مینا په پیښه کې د مړو شوو پاکستاني حاجیانو شمیره 270 ته رسېدلې او په دې سربیره 25 نور لا هم ترې تم دي. د ننګرهار د ملي امنیت ریاست مرستیال اسدالله فراهی وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې ولایت امنیت ټینګولی شي او دا ولایت د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش تر شدید ګواښ لاندې نه دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره یې تدابیر نیولي او ډیر زر به د ښار وضعیت بدل شي. د کورنیو چارو مرستیال وزیر محمد ایوب سلنګي وایي د ښار د بیرته نیولو لپاره جدي تدابیر نیول شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په کندوز کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د ملکي خلکو امنیت ته پام وکړي. دې سازمان د کندوز ښار ملکي روغتون ته د وسلوالو طالبانو په ننوتلو اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړې چې روغتونونه د نړیوالو قوانینو پر اساس د امن ځای ګڼل کېږي چې له حملې باید وساتل شي. د عراق د پلازمینې بغداد په یو مصروفه تجارتي ولسوالۍ کې ځایي پولیس او طبي سرچینې وایي د موټر بم په یو چاودنه کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي دي. د پولیسو یو ډګروال وایي په دې چاودنه کې چې د رستورانتونو او مشروباتو په یو بازار کې وشوه 8 تنه نور ژوبل شوي هم دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د بشار الاسد ځواکونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جنګ کې برخه اخلي او ملاتړ یې نه کول ستر اشتباه ده. بل پلو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي امریکا دې ته تیاره ده چې د روسیې او د ایران سره په ګډه د شام د شخړې د ختمولو لپاره کار وکړي. او د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې د 2015 کال پورې د نړۍ له جوهري وسلو پاک کړي. نوموړي پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال وویل په 21مه پیړۍ کې باید د نړۍ د انسانانو ستر مقصد دا وي چې نړۍ له جوهري وسلو پاک کړي شي. او اوریدونکو په دې نیمای کې هم بیلا بیل راپورونه هم را سره دي، سو سندرې به هم اوري، خو د خبرونې په دې برخه کې رسنیو ته کتنه کوو. پیل د کورنۍ ورسپانو نه کوو. زموږ همکار سراج جهید دغه ورسپانې لوستي.
نن د پیښور د خپرېدونکو مشر ورسپانه خپلې اداریه کې وایي د امریکې لخوا پاکستان ته د بې کوره شوو خلکو د مدد وړاندیز ډېر د ستاینې وړ خبره ده، خو پکار ده چې امریکا پاکستان ته د کولیشن سپورټ فنډ بقایې جات هم ورکړي، ځکه چې پاکستان د ترهګرې خلاف جنگ کې بوخت دی او د دې امداد سره به پاکستان وکړی شي چې له خپلو متاثرینو کومک او مرسته وکړي. د ادارې په وینا که وکتل شي نو د ترهګرې خلاف جنگ کې له نورو پاکستانیانو زیات د قبایلي سیمو خلک متاثر سره شوی دی او په لکونو قبایل دا وخت د متاثرینو ژوند تیروي. ادارې زیاتوي چې نړیوالې ورورولۍ د ترهګرۍ خلاف جنگ کې پاکستان یوازې پریښودی دی، خو پاکستان بیا هم لګیا دی په یوازې سر د دې خلاف جنگ کوي. ادارې اخیری کې وایي باید چې نړیوالې ورورولۍ د پاکستان سره په دې جنگ کې اوګه په اوګه ودرېږي، ځکه چې ترهګرۍ یوازې د پاکستان نه بلکې د ټولې نړۍ جنگ دی او که نړۍ وغواړي نو د دې منطقې نه د ترهګرۍ خاتمه کولی شي. بل پلو جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د لوی اختر په موقع خلک د سنت ابراهیم پوره کولو لپاره د سرو قرباني ورکوي او په دغه موقع بیا سرمنې مختلفو ادارو او یا بیا غریبانو ته ورکړل کیږي. د ادارې په وینا که څه هم حکومت اعلان کړی و چې په زور به څوک سرمنې نه راغونډوي، خو بیا هم په کراچۍ، حیدرآباد او نورو ځینو ښارونو کې په زور سرمنې اغستې شوي دي او دغه رنګ په پنجاب، لاهور او نورو ښارونو کې د ناقانونه ګرځولې شوو تنظیمونو 200 کارکنان نیول شوی دي. ادارې زیاتوي چې دغه شان په کراچۍ کې هم رینجرو 355 کسان نیولي چا چې په زور سرمنې اغستې. ادارې وایي دا هر څه د حکومت د غلطې پالیسۍ له وجې شوي دي. کچري حکومت د سرمنو راغونډولو لپاره یو واضح کړنلاره خپله کړې وه نو هیڅکله به داسې نه کېدل. ورځپاڼه اخري کې لیکي د سرمنو نه غټ آمدن راځي، نو پکار ده چې څنګه د زکات لپاره حکومت یو نظام جوړ کړی دی نو چې د خیر ښېګڼو د ادارو سره مشوره وکړي شي او د قربانی سرمنو را غونډولو لپاره هم یو نظام جوړ شي، نو دا شان بعد د سرمنو آمدن د خیر خیګړې په کارونو په خشن ولګي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلی د سګنی کال د حج په مراسمو کې د سلګونو کسانو د مړینې په پیښه، او نیوز ویک مجلې بیا په افریقایي هیوادونو کې د پولیو ضد پروګرامونو په موثریت لیکنې کړې دي چې مهم ټکي ویل هارون بچانه وورو.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي د تیرو 15 کلونو په موده کې له حج سره په تړلو پیښو کې زرګونه کسان مړه شوي دي. په 1990 کال کې په مکه کې د حاجیانو په ټیل ماټیل کې 1,426 خلکو ژوند له لاسه ورکړی، خو په مینا کې چې حاجیان ورته د شیطان په علامتي توګه ویشتلو لپاره ورځي، په بېلابېلو وختونو کې د حاجیانو د ګڼې ګڼې ډېرېدو له وجې د هغوی د مړینې پیښې رامنځته شوې دي. د تیر زیارت ورځې پیښه د حج مراسمو د دوو مهمو ځایونو ترمنځ په یوه لار کې وشوه. شاوخوا 1,62,000 حاجیانو له پیښې مخکې شپه له مینا په ګیر چاپیره دښته کې وکړه. د سګنی حج لپاره شاوخوا 1,75 روغتیایي ډلې یا میډیکل ټیمونه د بېلابېلو مراسمو په ساحو کې ځای پر ځای کړل شوي ول ترڅو حاجیانو ته بیړني صحي خدمتونه ورسوي. د سعودي حکومت په دې وروستیو کلونو کې د مسجد الحرام او شاوخوا سیمو یې د پراختیا چارې پیل کړې او له همدې کبله یې سږ کال د حج لپاره د تلونکو کسانو شمیر محدود کړی و. دا به وروسته وکتل شي چې د دغو مقدسو ځایونو پراختیا به حاجیانو ته څومره اسانتیاوې برابر کړي، خو په لیکنه کې هم روانه میاشت په مکه کې د یو کرین پرېوتو په پیښه کې د څه د پاسه 100 کسانو د مړینې پیښې ته په کتو سره ویل شوي چې دغه پراختیایي پروژې حاجیانو ته د ګټې رسولو پر ځای د هغوی د نارامۍ حتی د مړینې سبب شوي دي. لیکنه زیاتوي د مینا غمیزه سعودي چارواکو ته پیغام ورکوي چې د حاجیانو د ګڼې ګڼې کنټرولولو لپاره نوي او جدي تدابیر تر غور لاندې ونیسي. بلخوا د نیوز ویک مجلې په یوه لیکنه کې راغلي د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې پر ورځ نایجیریا د هغو هیوادونو له لیست څخه وویسته چېرته چې ماشومانو ته د ګزن یا پولیو ناروغۍ د لګېدو پیښې ثبت کیږي. په دغه افریقایي هیواد کې په تېر یوه کال کې د پولیو یوه پیښه هم مخته نه ده راغلې. لیکنه کاږي د روغتیا نړیوال سازمان هغه یو هیواد ته له پولیو څخه د پاک هیواد سند ورکوي چې په پرله پسې 3 کلونو کې هیڅ یو ماشوم ته پکې د ګزن ناروغي ونه لګي. د روان کال په اگست کې تر هغې وروسته چې په سومالیا کې د یوه کال په موده کې د پولیو یوه پیښه هم ثبت نه شوه، په افریقایي هیوادونو کې د پولیو د بشپړ خاتمې لپاره هیلې زیاتې شوې. خو داسې اندېښنې بیا هم موجود دي چې د افریقا په ځینو هیوادونو کې ښایي ماشومانو ته پر وخت د پولیو ضد واکسین ونه رسول شي چې دغه کار به له دغو هیوادونو د پولیو ناروغۍ په مکمله توګه د له منځه وړلو چارې ټکنۍ کړي. لیکنه زیاتوي په روان 2015 کال کې په نړۍ کې ماشومانو ته د پولیو لګېدو 1,40 پیښې مخته راغلي چې 2 په پاکستان او 9 په افغانستان کې ثبت شوي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د روسیې او امریکې ولسمشرانو د ملګرو ملتونو په سګنۍ غونډه کې د شام او یوکرین په حالاتو خپل مخالف نظرونه څرګند او یو بل ملامت کړل. اوباما او پوتین دواړو خپلو خبرو ته قوي دلایل هم وړاندې کړل. تفصیل به په یو راپور کې لوي د مې وروسته وړاندې کړو. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه په نیویارک کې د امریکا او د روسیې د ولسمشرانو ترمنځ د لیدنې په اړه په یو راپور کې لیکلي، پرون دواړو مشرانو په خپلو ویناو کې پر یو بل نیوکې وکړې. په یوکرین او شام کې یو بل په دې تورن وبلل چې د نړیوال استحکام د خرابولو لپاره لمن وهي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شام د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ کوونکو نه یادونه وکړه. وی ویل ځینې نړیوال طاقتونه داسې برخورد کوي چې د نړیوال قانون د جمهوریت له اصول او د بشري حقوقو څخه په ټکر کې ودرېږي. نوموړي ویل نو آیا د بشر لوست ملاتړ کول پکار دي؟ څوک چې د درنو بمونو په غورځولو سره د معصومو ماشومانو ولسونو عامه وژنه کوي. نوموړي زیاته کړه امریکا دې ته تیاره ده چې د روسیې او د ایران سره په ګډه چې د شام ملګري هیوادونه دي د دغه هیواد د شخړې د ختمولو لپاره کار وکړي، خو د دې لپاره به دا ضروري وي چې د اسد نه د واک د انتقال په اړه خبرې وشي. له باراک اوباما نه پس ولادیمیر پوتین په خپله وینا کې ویل دا یو خبره اشتباه ده چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ماتولو لپاره د بشار الاسد سره مرسته ونه شي. نوموړی زیاته کړه دا باید ومنل شي چې دا یوازې د اسد امنیتي ځواکونه او کوردي مقاومت کوونکي دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جنګیږي. د امریکا او روسیې ولسمشرانو باراک اوباما او ولادیمیر پوتین په داسې حال کې خپل مخالف نظرونه په خپلو ویناو کې وړاندې کول چې د ملګرو ملتونو د اسمبلۍ په تالار کې د یو بل د وینا د اورېدو لپاره موجود نه و. پوتین امریکا په دې ملامته کړه چې د ده په وینا د اسد مخالفینو ته وسلې ورکوي چې دې کار سره د اسلامي دولت وسلواله ډله حمایه کیږي. دواړه مشران د یوکرین په موضوع هم د یو بل سره په ټکر کې وو. اوباما د کرایمیا سیمې د روسیې سره د یوځای کېدو په اړه وویل که نړیواله ټولنه دې ته پاملرنه ونه کړي نو داسې پیښې په نړۍ کې په نورو سیمو کې هم مخې ته راتلی شي. اوباما زیاته کړه د ملګرو ملتونو د بندیزونو موخه دا نه ده چې روسیا دې د انزوا یا یوازیتوب ښکار شي، بلکې دا د دې لپاره لګېدلی دي چې د پولو د بیا ټاکلو مخنیوی وشي. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا دې خبرې ته اشاره وکړه چې د ده په وینا امریکا د پخواني شوروي اتحاد نه په بیلو شوو هیوادونو کې انقلابونه صادروي. نوموړي ناټو سازمان باندې نیوکه وکړه چې ختیځې اروپا ته یې خپې وغځولې، هلته انقلابونه راوپارول او دا هر څه د یوکرین د پخواني ولسمشر ویکتور یانوکوویچ په دورې حکومت کې خپل اوج ته رسېدلی و. نوموړی وایي د پخواني شوروي اتحاد هیوادونو ته یو غلط انتخاب په مخ کې کېښودل شو چې یا دې د غرب سره شي او یا هم د شرق سره. پوتین او اوباما دواړو وروسته د ماښام د ډوډۍ پر مهال په داسې حال کې د یو بل سره ولیدل چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم موجود و. په دې موقع په اخیستل شوي انځور کې ښکاري چې دواړه مشران د یو بل سره د مشروبو ګیلاسونه جنګوي. پوتین مسکی دی او اوباما جدي.
دا مشال ریډیو دا.
د ډان ورځپاڼې په اداریه کې راغلی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په اویایمه عمومي غونډه کې ګډون کوي. په عامه توګه داسې فکر کېده چې نوموړی به د دې سفر پر مهال د خپل هندي سیال نریندرا مودي سره هم ملاقات وکړي، خو داسې ښکاري چې دا به امکان ونه لري. زموږ همکار منور شاه درته د دې ادارې مهم ټکي وړاندې کوي.
د ډان ورځپاڼې په دې اداریه کې ویل شوی چې که څه هم د نواز شریف او نریندر مودي ملاقات کېدل ممکن نه ښکاري، خو تمه ده چې میا نواز شریف به د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې هڅه کوي چې د نړۍ پام د هند سره په کرخه یا لاین آف کنټرول د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ اړخته راوګرځوي. د ورځپاڼې په وینا د ترهګرۍ خلاف د امریکا او هند د ګډې مبارزې فیصله او دا راز په اول وار د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکي مذاکرات څرګندوي چې پاکستان لپاره په دې حالاتو کې د هند خلاف خپل موقف په نړیوالو منل څومره مشکل دي. په خاص توګه امریکا او هند دواړه د پاکستان نه د ممبئی ترهګر بریدونو کې د تورنو کسانو خلاف د کاروایی غوښتنه کوي او د کشمیر ذکر هم صرف تر دې حده کوي چې هلته وسلوال بریدونه سیوا شوي دي. ورځپاڼه لیکي د نواز شریف نه خپل ولس او پوز تمه لري چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به د کشمیر مسله په مؤثره توګه وړاندې کوي، خو په موجوده حالاتو کې دغه ډیره ګرانه ښکاري ځکه چې دې مسله کې د هند خلاف نړیوال حمایت ترلاسه کول یو مشکل عمل دی او تر دې دمه یې نواز شریف د ترسره کولو لپاره خپله پالیسي هم په ډاګه کړې نه ده. بیا نوموړی د هند سره د مذاکراتو سلسله هم جاری ساتل غواړي، نو ځکه د هغه لپاره د دغه هیواد خلاف سخت موقف اختیارول یو بل مشکل دی. ورځپاڼه د پاکستان د خارجه چارو د سیکرټري اعزاز چودري په حواله لیکي چې هیواد به یې سیمه ییز امن کې خپل کردار نړۍ ته وړاندې کوي او دا راز به د هند سره لاین آف کنټرول او ورکینګ باونډری باندې د کړکیچ اړخته د نړیوالو پام راګرځوي. خو د ورځپاڼې په وینا داسې ښکاري چې دا موضوعات به د هند او پاکستان ترمنځ تعلقاتو ښه کولو کې کوم لوی کردار ترسره نه کړي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې د هند او پاکستان وزیر اعظم په نیویارک کې دی او داسې خبرونه ول چې دواړه به د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډې په سندو کې له یو بل سره وګوري، خو اوس ویل کیږي چې دغه ملاقات به نه کیږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر موضوع پامیر ساحل په لاهور کې د جنوبي آسیا چارو لپو امتیاز عالم سره خبرې کړې.
په دې وروستیو کې چې د قومي سلامتیا د مشیرانو خبرې منسوخې شوې، نو اوس پاکستان خپل رد عمل وښود. یو خواته موږ وایو چې خبرې دې پیل شي او شرطونه دې نه وي. دا ښه خبره ده چې شرطونه باید نه هن کېږدي او نه پاکستان. موږ مخکې هم خبرې کړي دي، پر ټولو مسلو مو خبرې کړي دي، پر ترهګرۍ، کشمیر او پر اوبو مو خبرې کړي دي، خو اوس د دواړو هیوادونو طبیعت خبرو ته نه دی جوړ.
نو تاسو ته نه ښکاري چې د تیر ځل په څیر به نړیوال ټولنه یا ځواکمن هیوادونه اسلام آباد نوی ډیلی د خبرو میز ته ور حاضر کړي؟
تیر ځل
چې د روسیې په اوفا کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ترمنځ خبرې شوې وې، هغه هم د روسیې، چین او امریکا په وینا او منځګړیتوب شوې وې. اوس هم ویل کېږي چې وزیر اعظم نواز شریف چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له عمومي مشر بان کی مون سره ولیدل، نو هغه ورته ویل چې له هند سره دې خبرې وکړي. نواز شریف چې له چا سره ګوري، نو هغوی ورته وایي چې له هند سره دې دروغی خبری وکړي. هند ته اهم ټول وایي چې له پاکستان سره دې خبری وکړي. خو ماته ښکاري چې په ملګرو ملتونو کې به موږ پر یو بل د تورونو پورې کولو یو بل پړاو هم ترسره کړو. اوس نواز شریف به په ملګرو ملتونو کې د وینا پر مهال د هند په مداخلې او حملو او کشمیر په اړه خبرې وکړي، نو تاسو به وګورئ چې هند به په ځواب کې خبره تر لرې یوسي.
امتیاز
عالم صاحب، په دواړو هیوادونو کې څوک نه غواړي چې اړیکې ښه شي او له دې څه ګټه پورته کوي؟
د
مختلفو خلکو رول بدلیږي. په دواړو هیوادونو کې کله اسټابلیشمنت د روغې د عمل مخه نیسي، کله روغه کوي. کله چې پوځي حکومت وي، نو اسټابلیشمنت له هند سره اړیکې ښکول غواړي او هند هم له پوځي امیر یا ډیکټیټر سره خبرې پر مخ وړي. خو چې کله سیاستوالان واکمن شي، نو بیا اسټابلیشمنت یې پخې کش کوي. بل په هندوستان او پاکستان کې داسې سخدریزه ځواکمنې ډلې دي چې په جنګي جنون یا لیونتوب خپل سیاست پر مخ وړي او ډېرې پیسې ګټي. د مثال په ډول بی جے پی ته وګورئ، جماعت اسلامي درواخلی، لدې سره بشمار جهادي ډلې دي چې خپل کار کوي. نو د هند او پاکستان اړیکې خرابول او اختلافات پیدا کول د دوی کار دی. دا لوی کاروبار دی او یو ډول سند دی.
پاکستان کې درمیان کچاو پیدا کرنا بڑا کاروبار، بڑی انڈسٹری ہے.
او اوریدونکو د خبرونه په دې ورخه کې د هارون بچا په واسطه ټپه
دل دردا ټپي وایم، خلک دا موایي چې زه خوشاله یم. دزل په سر مې نوېشته یې، سر په سترګو باندې کلو وینم. سوار لسمې شپو کې راشوا، عزت هم یو ځل سم وګورم. د یار دې دنا لوی اختر، زد راتلو ته انتظار کوم. یا نا دکڼ مار د سر خمار وا، سد خوړم نو خبر کړه و دې وم. دزل بازار دیوران کو په دیوران شیبی بازار بیا را شمیا نا. سبا د یار کلی تا سموا، د خوشاله نه خوب لی مو تن رازی نا. سبا کابل تا روانی گم، سینا زار شم بیا بوکو دیدنو نا. بیزوانا تچ پسرو شندو زنگے دے لخو باؤ. بیزوانا تچ پسرو شندو زنگے دے لخو باؤ. زما جانان زما کیوا شد قدم خاورے دان جد سر گو کڑما خدای دے زما کا گنڈی منڈی او پسر و گنڈے چلوم تا بساز
د هارون باچا نمو ټپی اوریدې. د افغانستان د ننګرهار ولایت د چین ولسوال مشال رادیو ته ویلي دي چې په دې ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې په سلګونو وسلوال په اصل کې د پاکستان پوځ کسان دي. که څه هم ځینې کارپوهان له دې سره اتفاق نه کوي، خو دوی وایي چې د طالبانو خپل منځي اختلافات، جګړه او د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا د داعش ډلې د مضبوطېدو سبب کېږي. زموږ همکار استرالم مومن پیرا پور لري.
د ننګرهار د چین ولسوالۍ چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې په نوم د افغان ځواکونو سره جنګېدونکي کسان په اصل کې د پاکستان د پوځ کسان دي. که څه هم پاکستان چارواکو پر دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستاني پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان دغه تورونه په بشپړه توګه ردوي او وایي پاکستان ته په نورو هیوادونو کې د لاسوهنې نتیجې په تېر وختونو کې معلومې شوې دي او هغوی هغه تېروتنې اوس تکرارول نه غواړي.
پاکستان خپل جنگ کې روان دی، پاکستان خپله مګر چې پاکستان ته نشي پوره کولی نه په افغانستان کې څه ملیشیا ورلګي او دا پاکستان چارواکو ته زما خیال ده دی د خطرناکو نتایجو او هغوی ته پته ده افغانستان داخلي مسائل دي هغوی په کار چې دی تر څو پورې چې دې اقرار یې نه کړی د دې مسلې هغوی حل نشي راخیستی.
په چین ولسوالۍ کې د تیر خالي او اتوار په ورځو حکومتي لوري د 15 وسلوالو د وژلو ادعا کوله. دا چین ولسوال مشال ته ویلي وو چې د داعش وسلوال چې شمیر یې 400 ته رسېده، د دې ولسوالۍ پر 14 پوستو یې بریدونه پیل کړل. بلخوا یو تن چې ځان د داعش ویان بولي ادعا وکړه چې 50 تنو پورې یې امنیتي کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده، خو دا چین ولسوال د دوی دغه ادعا رد کړې. د دې بای چارو کارپوه سعد محمد خان وایي په شورو کې طالبانو او امریکایي ډرون بریدونو داعش ته ډېر تاوانونه واړول او یو شمیر مشران یې ورله وجل. خورده په خبره د طالبانو خپل منځي اختلافات او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د نه همکارۍ له کبله یا د ډله اوس په مضبوطېدو ده.
نو په دې مشخص بو کې خودي کافي مضبوط دي چې ننګرهار او کونړ کې چې افغانستان کې څه تفصیلي افغانستان کې چل روان دي د حکومت او د طالبان ترمنځ. نو دې به براه راست فائده چې کوم ځان واغه داعش ته رسېږي.
بلخوا د افغان او سیمه ایزو چارو په سمی یوسفزی بیا وایي که څه هم مخکې فکر کېده چې داعش وسلواله ډله د افغانستان په ټولنه کې نفوذ نشي کولی، خو د ده په خبره اوس داسې نه ده.
داعش اوس هم زه فکر کوم داسې ډېره یو قوي ډله نه ده، خو داسې ښکاري چې دوی اوس هم وجود لري په دغه سیمه کې او هغه افغانستان او پاکستان سرحدي سیمې دي. او تر ټولو نه زیات خطرناک دا دی چې د دې اکثره غړي چې کوم دي، ممبران چې کوم دي، هغه د ټي ټي پی د تحریک پخوانی غړي دي چې هغوی په پاکستان کې د پاکستان خلاف د جنگیدلو یو پخوانی تاریخ لري او هغوی ته تور طریقې معلوم دي څه ډول د پاکستان خلاف وجنګیږي، څه ډول د افغانستان خلاف وجنګیږي.
سمی یوسفزی زیاتوي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولو په اوږدو کې موجود د داعش وسلوالو لخوا بریدونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خرابېدو سبب کیږي. همداراز په کابل کې کارپو امر الله امان وایي باید چې پاکستان او افغانستان پر وخت داعش مخه ونیسي، ګنې بیا به یې کنټرولول ګران وي.
که دغه د داعش چې اخرنی زور د اخوانیزم یا د فناتیکانو یا د فندمنټلیزم د دې لمنه اوارې شوې ده، دا به زه وایم چې نه به په اروپا پرامه پرېږدي که یو ځل یوه جغرافیه د دوی په اختیار کې قرار ونیوه، یا پاکستان یا افغانستان.
امرالامان زیاتوي په دغه سیمه کې موجود وسلوال ټول زاړه دي او یوازې د ډلو نومونه بدلیږي. د ده په خبره د طالب نوم په داعش بدلیږي او تور اجنډا د سپینې جنډې ځای نیسي.
د کوټي خاروال ډاکټر کلیم الله وایي چې د کرپشن او رشوت خوړلو سخت خلاف دی او د دغه چلن خلاف یې په خپله محکمه یا خاروالۍ کې عملي کار پیل کړی دی. د ده په خبره په کرپشن بدنام افسران او کارکوونکي ګوښه کړي او کار یې اهلکارو ته سپارلی دی او پر دې سربیره هڅه کړې چې هر کار تر خپل نظر او سار لاندې وساتي. زموږ همکار نیاز موساخیل په دغه اړه له نوموړي سره خبرې کړې او دا راپور یې موږ ته رسولی.
د کوټي شاروال ډاکټر کلیم الله په خبره د فساد یا کرپشن او رشوت خوړلو په خلاف په خپل محکمه شاروالۍ کې عملی کار په شخصي توګه پیل کړی دی.
دلته زړه عالم دا خو ګرده محکمه د لاندې سره د لوړ پورې ګرده په خور دوبر دخته ده، گرد رشوت خوری گرد د عوامو د امانت چې دی چې دا موږ ته په لاس راکړی دا دی وی لکه شیر مادر بېسده خوري. نو زه راغلی یم اوس په دې محکمه کې د خپل حد پورې ما د دې خلافه ډنډه راخیستې ده او وګورته مو ویلي چې زه تر هغو پورې دی یم کم از کم څلور کاله به ونسته کول پاچوي.
ډاکټر کلیم الله زیاتوي په دغه اړه بهر په ټولنه کې هم د دغې مسلې په خلاف ږغ پورته کړی دی.
په دې کې کوشش دا چې سیاسي توګه باندې سوشل سایډ باندې موږ همیشه لګیا یو که کانفرنس یې که بله ناستې یې که بله مجلس یې موږ په دې کې لګیا یو چې د عوام حق د عوام امانت چې ما تا ته په لاس راکړی په دې کې خیانت کوونکی په هر ممکن ترکاسي موږ بندو.
د جمعیت علما اسلام فی بلوچستان صوبایي جنرل سیکرټر ملک سکندر ایډوکیټ هم فکر کوي چې په دغه اړه خلکو ته د پوهې ورکولو سخت ضرورت دی.
دلته یو فری سیستم دی نیوکه نشته چې ورور څوک دغه د سرکار خزانه چې دا هغه یو د امانت په توګه استعمال شي دا تصور خو نه دی ورکړل شوی.
د کوټي شاروال ډاکټر کلیم الله وایي چې په شخصي توګه د ده هلې ځلې خو به جاري وي خو د ده په فکر کرپشن رشوت خوړل او په سرکاري مال کې خیانت کول یو اجتماعي مسله ده ځکه د ده په خبره ضرورت د دی چې په خلاف یې ټولنه هم په اجتماعي حیثیت ژغ پورته کړي.
او زمونږ همکار نیاز موسی خیل اوریدونکو د دې خبرونې راپورونه هم دومره اوس ماستر علي حیدر ته غوښ شي.
زب درز مگلانی پخی سنزلی دی میاش داختر خکول اخکارش و جان خو سب درز مگلانی پخی سنزلی دی رب اوستگی دی جانان دی دی دنیاما خو سب درز مگلانی پخی سنزلی دی خو سب درز مگلانی پخی سنزلی دی انتظارو لاړی سرې د منګلی دي اوس به درځمه ګرانې پخې سندلې دي اوس به درځمه ګرانې پخې سندلې دي